د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یا UNDP ویلي چې د جاپان حکومت د افغانستان د زیانګالو قشرونو د ملاتړ لپاره $3 میلیون ځانګړي کړي دي. د دې ادارې د پرونی خبر پاڼې له مخې دا مالی مرسته به د افغانستان د بشري وضعیت شوالي او لومړنیو خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د زیاتولو په هدف ولګول شي. ویل شوي چې دا پروژه به په ځانګړي ډول د میندو، نوزیژو، ماشومانو او ځوانانو لپاره روغتیایي خدمتونه پیاوړي کړي. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د دې مرستې یوه برخه به د هغو کورنیو او کسانو د روحي ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره وکارول شي چې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړي ډول د هیواد په لرې پرتو او محرومو سیمو کې. د تیرې لندې یا قوس د میاشتې په وروستیو کې هم جاپان اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو په برخه کې $9 میلیون تصویب کړي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د چین MCC شرکت د مس عینکان د لرغونو آثارو د خوندي کولو لپاره یوه طرحه ورسپارلې ده. د چین MCC شرکت په 1998 لمریز کال کې د افغانستان د همغه مهال له حکومت سره د عینک د مسو کان د استخراج موافقه لاسلیک کړه، خو تر اوسه پورې په دې کان کې نه یوازې کار نه دی پیل کړی، بلکې له هغو شرطونو پوشا شوی چې د موافقې په لاسلیک کې منلي وو. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د چینایي شرکت مسؤلانو ژمنه وکړه چې د لرغونو آثارو په اړه به د خپلو څېړنو نتیجې له دې وزارت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په بدخشان ولایت کې خلکو شکایت کړی چې چینایي لوري د موافقې خلاف د سرو زرو د کان په استخراج کې د افغانانو پر ځای ټول ساده او تخصصي کارونه چینایي اتباعو ته سپارلي دي. د ازبکستان د ملي احصایي کمیټې اعلان کړی چې د هیواد د 2015 میلادي کال د جنوري څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د $1.7 میلیون صادرات کړي دي. د دې معنا دا ده چې افغانستان د ازبکستان د صادراتو دریم ستر سوداګری شریک دی. د دې ادارې پر اساس ازبکستان په یاده موده کې بیلابیلو هیوادونو ته ټول ټال د 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات کړي، چې له دې بنځه د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي افغانستان ته صادر کړي دي. د ازبکستان د ملي احصایې کمیټې د راپور له مخې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله د دې هیواد صادرات 6.2% زیات شوي دي. د ازبکستان تر ټولو ډیر صادرات روسیې ته شوي دي. له هغې وروسته په ترتیب چین، افغانستان، قزاقستان، ترکیه، فرانسه، متحده عربی امارات، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان ته شوي. د ازبکستان د ملي احصایې ادارې څو ورځې وړاندې هم اعلان کړی و چې سږ کال افغانان د هغو بهرنیو وګړو په منځ کې تر ټولو مخکښ دي چې د سوداګریزو موخو لپاره د هیواد ته داخل شوي دي. د یمن د جنوب د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا نومیږي د سعودي عربستان هغه غوښتنه رد کړې چې له مخې د دې ډلې ځواکونه باید د هزار موت او مهره له ختیځو ولایتونو څخه شاتګ وکړي او ټینګار یې کړی چې د دغو سیمو د امنیت ټینګښت به دوام ورکړي. د جنوب انتقالي شورا چې په پیل کې د حوثیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف برخه وه، په وروستیو کلونو کې د جنوبي یمن د کورواکۍ لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. دا شورا چې د متحده عربي اماراتو له ملاتړ برخمنه ده، څو ځله له مرکزي حکومت سره چې ریاض یې ملاتړ کوي په نښتو کې ښکېله شوې ده. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د ډلې د جمعې په ورځ په اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې په هزار موت او محرکې پوځي عملیات د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره دي چې په کې د ایران پلو حوثي ځواکونو د اکمالاتي لارو پرې کول هم شامل دي. د یمن بلتون پالو همداراز اعلان کړی چې د جمعې په سهار د سعودي عربستان هوایي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې د دوی پر سنگرونو هوایي بریدونه کړي دي. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. په افغانستان کې د غیر حکومتي مؤسسو پر شزینه کارکونکو د بندیز درې کاله وو وتل.
بندیزونه نه یوازې د چې د خزو په فردي ازادي باندې غیزه کړی ده، زموږ ټولنه هم له مهمو ظرفیتونو څخه به برخې کړی ده.
ډېری افغانان د برښنال کموالی او نشټوالی شکایت کوي.
کله نه برق نه درسېدل، خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کیږي.
د طالبانو حکومت په هرات کې د برښنا څو پروژې افتتاح کړې. حضوري چمن ډېرو افغانانو ته زړې خاطرې وریادوي. اوس دا چمن لاسګاډو ته ځانګړی شوی. متحده عربي اماراتو د یمن په جنوب کې د سعودي د هڅو هرکلی وکړ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه تازه ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه نشټوالی یې تر ټولو لویه ستونزه ده. آزادی رادیو ته څو تنو بیرته ستنو شویو افغانانو وویل که په دې برخه کې ورسره همکاري ونه شي دا وضعیت شایي په یو بشري ناورین بدل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ژمی د موسم لپیل او د هوا له سړېدو سره سم افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال وای د سرپناه نشټوالی د دوی او کورنیو ژوند یې له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که مسؤولې ادارې پاملرنه ونه کړي دا وضعیت ښایي په یو بشري ناورین بدل شي. یو کډوال چې تازه له پاکستانه راستون شوی او دا مهال د کندهار په ولایت کې اوسېږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له خپلو ماشومانو سره شپه او ورځ تر یو ترپال لاندې تېروي.
دلته خو موږ چې نه لرو درې اولادونه لرم، پیل خواهی ساړه کېږي یخې کېږي، د هماغه لپاره خوب نشي کولی. بس دا یو ترپال دی، نه یو ترپال نه نیول کېږو، کرۍ کور پیدا کېږي نه، او پیدا شي هم ډېر ګران ډېر قیمته. که موږ سره مرسته ونه شي موږ به ختم شو.
په همدې حال کې یو بل کډوال چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستانه خپل هېواد ته ستون شوی او دا مهال په کندوز ولایت کې ژوند کوي وایي د راستنو شویو کورنیو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
ژوند بېخي تریخ په سر تېرېږي، الله ډېر ځله خراب دی پر موږ باندې، والله کور ژوند نشته. دلته د یو بل چا په کور کې مو کوچنیان ځله غورځولي دي، سامان مو باران شمال هوا او ته پراته دي. سېوه هلته غلی وم، طالبان ته هم ورغلم، ما څه کومک راسره وکړي، خیمه تمبو ممبو یو شی والله بلته خالي لاس راغلم. کور سره بکرې نه پیدا کېږي، لس زره افغانۍ باندې یوه کوټه قدر کې ځای بکرې دی چې هغه به بټې ته بجلا اخلي، بجلي ته بجلا ورکوي او به بجلا یي.
یوازې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي کډوال دې ستونزې سره نه دي مخ، بلکې یو شمېر هغه کډوال چې له ایران هم خپل هېواد ته ستانه شوي وایي د هوا په سړېدو سره یې ګزاران سخت شوی دی. له دې ډېرې د څلور ماشومانو پلار باز محمد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته په شبرغان کې یو، هېڅ سعید کار او روزګار نشته، جمع هم دی. تاسو شپې کېږي چې اولادونه مې جومات ته د ډوډۍ راوړلو لپاره ځي او څلور پنځه ډوډۍ راوړي.
دا کډوال د طالبانو له حکومت او همدارنګه له ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د سرپناه برابرولو او لومړنیو مرستو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت داسې اعلان کړی چې په کندهار ولایت کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د دویم ښارګوټي د ځمکو د ویش بهیر هم پیل کړی دی. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د کندهار د کار او ښار جوړونې ریاست په حواله راپور ورکړی چې دا ښارګوټی شاوخوا درې زره جریبه ځمکه لري او ټاکل شوی چې څلور زره کورنیو ته وویشل شي. مخکې له دې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د طالبانو حکومت لخوا کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو خبره شوې وه، خو افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ډېر پراخ دی او هره ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هېواد ته ستنېږي چې دې چارې د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په وړتیا اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا یونیسیار ته خپرو شویو شمېرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. نړیوالو بنسټونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د اقتصادي ناورین او د ژمي د یخنۍ په شرایطو کې د کډوالو پراخ ستنېدل کولی شي پر لومړنیو خدمتونو بېساری فشار راولي او که بیړنۍ ملاتړ یې ونه شي د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي توګه لا پسې خراب شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت له لوري له بندیزه درې کلونه اوړي. لدندو ځینی راګرځول شوي شزي او جونی وای له سختو اقتصادي ستونزو کړی شي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خپل کورنۍ او سرپرستاني وی چې اوس کورنۍ اند درې وخته پوره خوړو نه لرلو ترڅنګ په ژمي کې د ځانونو او ماشومانو د تودولو اسانتیا نه لري. د دې موضوع تفصیل واوري.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په اوښتو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بېساري ډول خراب سوی چې نفقه ګټونکي یې ښځې وي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د یوې بهرنۍ موسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوانۍ وازیده بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي. د نوم نه خپرولو په شرط کې د ډسمبر په شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل
بالای روح روان تمام دختر خانمای و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده.
در دست یو درد دی چه در طول حقانجون و خزو چه دن دیه درلودی روانی اغیز من کرده پر مک طولی منفی اغیز کرده. اوس چه اکثر خزی اونجونی بیکار دی دیره دست کورنی پیشنم چه آن لمجبوریت یه سوال تمخه کرده. دا وضعیت ډېر بوږنوونکی دی. ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي ځکه چې کومه تمه چې پرون له نجونو ښځو وه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بېکاره یو. له اسلامي عمارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روزي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه بلکې د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوې هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ. دی وویل
په اوسنی وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یوه ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړې ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړې ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک ده، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنې نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره، ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي ترڅو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
دا افغانان داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 14مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د ډسمبر په 14مه د یو فرمان په صدرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د دسمبر په 9مه په خپله ایکس پاڼه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وې. دې وزارت دې مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسې او ادارې د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به یې ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونې ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته له تګ او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا له وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شوي نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور ته خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو اداوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لري بولي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکي ښځې دي او د ښځینه او په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بېساري ډول سوګنونکي بولی او لنړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د دې ډلې د ښځو او بشري حقوقو فعال یاسمین یقین نبی زاده ازادي رادیو ته وویل
اینا گرفتن تنها اکت طبیعی زنان را پایمال نساختن، بلکه
دب دیگر چه دوی کرینه وزهی لخزو طبیعی حق خیسته، بلکه در زرگون و کورنی و شوندی بی وزلی او نهیلی سر مخ کرده. نموک دب دیگر او انسانی نوری نو کار ظلم بلو کده محدودیتون دوام ممومی در خزو او خق و کورنی و چه وزین سرپرستان ای خزی دی راتون که به ایترنن هم تیارشی او یو نسل شرافت مندانه شوند تا هلاله لسور کوی.
دملگر ملتون و سازمان د ښځو څنګه یو ان وومن د روان 2025 کال د جون پر 18 پر خپل ویبپاڼه خبر کړي راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې و او ویلي و چې هارو لاسو څخه نخ افغان ښځې د کار زده کړو یا مهارتونو له روزنې ایستل سوي چې د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې پر ښځو دې محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډېر اقتصادي زیان رسولی دی. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د دولتي ادارو ترڅنګ آن په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ غبرګونونه هم راوپارول او دا یې له عامه ټولنې د ښځو د څنډې ته کولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د طالبانو حکومت په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش د نهو پروژو د پرانستی خبر ورکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بیلوبیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د هوا له سړېدو سره د برېښنا پرچاوي زیات شوي او د همدې ستونزې له امله نشي کولای خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې یو شمیر کارپوهان وایي افغانستان د برېښنا د تولید لپاره لازم طبیعي ظرفیتونه لري او که دا ظرفیتونه په اغېزمن ډول وکارول شي نه یوازې دا چې د دغه هېواد د برېښنا اړتیاوې به پوره شي، بلکې د دوی په خبره د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت وایي په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش نه سري پروژې پرانیستي او ملکړی دی، د هرات په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي او دا وضعیت دوی د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړوي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هوا به شدت سردم که میشه پرچاوی زیاد
کله چې هوا ډیره سړه شي د برېښنا پرچاوی زیاتیږي او برېښنا پرې کیږي. د بیلګې په توګه په تیرو څو ورځو کې یعنی تیره اونۍ موږ درې شپې او ورځې په بشپړ ډول د ترکمنستان له برېښنا بې برخې وو.
حتی ترکمنستان بې برق.
د کابل ښار اوسیدونکي شیبا هم د ژمي په موسم کې د برېښنا د پرچاویو له زیاتوالي شکایت کوي. نوموړی وایي
د دې روزها کابل شاهد بې برقي ها
په دې ورځو کې کابل د برېښنا پرې کېدو او پرچاویو شاهد دی چې د ښار خلک یې سخت له ستونزو سره مخ کړي، ځکه ژمی دی او برېښنا ته اړتیا زیاته ده. خو له بده مرغه موږ د ورځې یوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو، او هغه وختونه هم چې برېښنا راځي داسې وخت نه وي چې ترې اغېزمنه استفاده وشي. د بغلان ولایت اوسیدونکی محیودین هم وایي
په بغلان کې په لره پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیتی کیبل نشته، تیتکړی نه ده، برق نه ده رسېدلی، خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کیږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو داسې مهال د برېښنا له نشتوالي او کمښت شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه خبر ورکړی چې په هرات ولایت کې د څه باندې 3.9 میلیارډ افغانیو په ارزښت د برېښنا د لیږد او ویش نه سترې پروژې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته یې سپارلې دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پنجشنبې په ورځ د دسمبر 15 په خپله ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي له دې ډلې 15 پروژې له ترکمنستان څخه د 130 کیلومتره په اوږدوالي د 220 کیلو واټه برېښنا د لین غځولو او کروخ پختون زرغون اوبه او چشت شریف ولسوالیو کې د څلورو سب سټیشنونو جوړول شامل دي چې نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د دې پروژو له لارې به په هرات ولایت کې 40,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. همدارنګه څلور نورې پروژې چې نن یې عملي کار پرانیستل شو، د پل هاشمي سب سټیشن جوړول، د هود څلور ویشتمې نیټې د شهیدانو سب سټیشن پراختیا، د نور الجهاد سب سټیشن پراختیا او د همدې درې سب سټیشنونو ترمنځ د 240 کلو ولټه برېښنا د لیږد د مزي غځول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له کلونو راهیسې پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي. د برېښنا د برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لري، او که دا ظرفیتونه په سمه او اغېزمنه توګه مدیریت او وکارول شي، نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره شي، بلکې په خبره یې د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. له دې ډلې د کندوز ولایت د برېښنا د ډسپچینګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د برېښنا تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لرو، او که چېرې دا ظرفیتونه سم وکارول شي، نه یوازې به اړتیاوې پوره شي، بلکې د برېښنا صادراتو ته هم زمینه برابرېږي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چېرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ به مخامخ نشي د یو پروژې لپاره.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت او نشتوالي ستونزه د دې جمهوري نظام رئیس موجوده وه، او د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار له دې ستونزې شکایت کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامل دي.
په کابل کې د حضوري چمن چې لسیزو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پراوروسته کلونو کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای وو، اوس د واټونو د ګرځنده پلورونکو لاسګاډو او دوهم لاس وسایلو په بازار بدل شوی دی. یو شمیر پلورونکي وایي له کومه وخته چې د دوی کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي، پلور یې کم شوی دی. په کابل کې یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضوري چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی او باید په خپل اصلي حالت سره وساتل شي. خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې دې ځای ته انتقال شوي، پلور یې کم شوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پرولل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی، او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لرې یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي
په ورته وخت کې. یو شمېر ورزشکاران چې پخوا یې په دې چمن کې تمرین کاوه، د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول، او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. که دوی حضوري چمن لاسګاډ او د شیانو پلورنځیو باندې بدل کړي، یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې د روایت نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 5مه د ویډیوي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل:
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي.
کله چې ورسته پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي.
حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزی سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل د کابل حضوري چمن په تیرو دوو لسیزو کې په کنډوالا بدل سوی وو او آن په نشه یي توکو دروغ د کسانو د راټولېدو په ځای بدل سوی وو. دا سیمه په 1989 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول سوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمې کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ سي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړی سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي لامل بیا شړ او په کندوالا بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونې سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ سي.
خبرونو ور آخوا د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امارات د یمن د امنیت او ثبات ملاتړ لپاره د سعودي عربستان د هڅو هرکلی کوي او همداراز د هغه هیواد د ثبات ملاتړ ته ژمن دی. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د بندرو چارو وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي متحده عربی امارات د هغو ټولو هڅو د ملاتړ په برخه کې خپل ثابت تعهد بیا تاییدوي چې موخه یې په یمن کې د ثبات پیاوړتیا، پرمختګ او پراختیا ده. د یمن په جنوب کې د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا په نوم یادیږي او د ابوظبي له ملاتړه برخمنه ده، د یمن حکومت د عدن له ښار څخه شړلی دی. د یمن رسمي حکومت د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی. دا په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په پیل کې د یمن حکومت ادعا کولی شي د هیواد په جنوبي سیمو کې پراخ کنټرول لري. سعودي عربستان د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هیله لري د جنوب انتقالي شورا تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپل ځواکونه د یمن له ختیځو حضرت موت او المهره ولایتونو څخه وباسي. د روټرز د راپور پر اساس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو یو ګډ پوځي پلاوی عدن ښار ته تللی دی څو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ضروري اقداماتو په اړه خبرې وکوي. سعودي عربستان ویلي چې دغه پلاوی د اړینو ترتیباتو د نیولو لپاره استول شوی څو ډاډ ترلاسه شي چې د جنوب انتقالي شورا ځواکونه له حضرت موت او المهره ولایتونو څخه بهر خپلو پخوانیو مرچلونو ته ستانه شي. د سعودي چارواکو په وینا دا هڅې لا هم روانې دي. د جنوب انتقالي شورا په پیل کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی مسلمانانو د ائتلاف برخه و چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د ایران پلوه حوثي ځواکونو پر ضد مداخله وکړه. خو دا ډله اوس هڅه کوي چې د یمن په جنوب کې خپلواک حکومت جوړ کړي. یمن له 2014 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکیل دی. ایران پلوه حوثي ځواکونه وروسته له هغه چې د سعودي تر ملاتړ لاندې حکومت اړ کړ چې جنوبي یمن ته وتښتي، د پلازمینې صنعا په ګډون یې د هیواد شمالي سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. یمن له سعودي عربستان او عمان سره ګډه پوله لري. ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15
ازادي راډیو 14 ساعته
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملما پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادي ملما په پروګرام کې را سره لستکړو پاتي محصله بریا زواک د طب پوهنځي تر نیمه لوسته یو زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریا زواک ولې طب پوهنځي انتخاب کړی و، هیلې یې څه دي تر اوسه پورې په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی، څه کارونه یې کړي دي، زده کړې له کوم ځایه پیل کړي دي، نورې سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور څه دي. نن د ازادۍ مېلمه په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې، په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم، ستړی مشې، مننه دې چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي. پیل ستاسې له لومړنیو زده کړه کوم چې ښوونځی مو چېرته پیل کړی او په یاد دې چا ښوونځي ته وړی وي؟
سلامونه فرده جانې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو پلونه اورېدونکو ته بریا ځواک یمه، خوشحاله یم چې تاسو سره ستایمه. بلې، او ستاسو د سوال په جواب کې، کله چې اول ځل مکتب کې شامله شوم ښوونځي ته تلم، د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس یم مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېر کسانو شاید هېره نه شي تل مو په ذهن.
که ستونزه نه وي راته ووایي چې دا ښوونځی مو چېرته و، او کله چې مور تاسې ښوونځي ته وړي وي ستاسې د مور د زده کړو په اړه ته ووایه، لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه، چون چېرې زه ولایت مشخص کوم، خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستې کاسته یا هغه یو فامیده پوه کاسته یا هغه یو سواداره کاسته سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي، وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي یو که نه؟
بلې، زما یوه ملګرې وه صنفي مې وه چې اوس هم خوشبخته نه ورسره ارتباط لرم، بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع که ختم و که پوهنتون مو شروع که ختم و که، اوس هم ورسره ارتباط کوم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه، که وایم چې د خور ماته کمه نه ده، اوس مې هم یادې چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده، ډېره خوږه شریکه مې ورسره. که چېرته نوم واخلم، غلې فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه انګي ډاکتره ده، او هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو وویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاست، کلونه کېږي. په مخکې لدې چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه له تاسې وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه کومه، عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې هم نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي، یو څه لنډ مهاله وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ستاسې ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې 8 نفره 12 نفره رسوي، په دغه 8 کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو. دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول څخه مشروع تر اوسه پورې دوامداره ده، خو زما په نظر تر ډیره غټم ده لامل یې دا ده چې ما دا په یو سکه کېناستل دوه نفره چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول نمره وم دا د صنف دوم نمره وه یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو نو طبعا یو انسان که نه د هغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي تر ډېره حده پاتې کېږي اوږده پاتې کېږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدو کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلی دی ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مولهغه مې هم زابل ولایت کې ویلي تقریبا ما څلور پنځه کاله همالته پسې استاذي کړې له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې ما بیا وروسته کندهار ولایت ته زه تللی یم هلته ما فرق کوم واده مې کړی دی کندهار ولایت کې کندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم ام د قندهار ولایت کې د یو څو شخصي شف خانو سره ما کار کړی دی خو په وروستیو کې چې ما خپل طب پوهنځی شروع کړ په نیمای کې رانه پاتې شوه ام د قندهار ولایت کې او فعلا که زه درته وایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسیږم.
د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ زده کړې مو کړې کار مو کړی. په تیرو شلو کلونو کې په دغې ولایتونو کې جګړې وې جنګونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي ښځې باسواده نه دي کارونه نشي کولی او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي که څه اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی دغې خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم زابل میشته کس وم که څه فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي یعنې د هغو د زابل ولایت د نور ولایت ویت ډېر په دقیق کوم معلومات لرم دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کندازون ولایتونه دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی خو د اوس نه پخوا پرتله ښه و که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي حالت نور هم کړکېشن شوی دی خراب شوی دی پخوا هم همداسې و نجونې چې دی خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغوی درس و تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه یا مثال فرق که د صحت بخش کې وایم که د زړه په تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې یعنی دې خو دا ده چې مثال دی کورنۍ نه پوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه دا خبره ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وې او ډېر کمې ورته لاسرسی درلود
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل وو لکه مدرسې وي نجونو بیا ځکه چې اتمن دیني اړخ به کورنۍ وو ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلود دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف ووایي یا دیني زده کړې نورې وکړي
که چیرې اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي جوړېږي خو که زه په د مخکې خبره درته وکړم نه داسې کوم څه نه و حتی نجونه سوی کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملاصب کنه مېرمنې ته وایي حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي لاستې ونیسي د مورا کور ته لاړ شي دوی یو دیني توري مثال زده کړي دیني زده کړه وکړي وی خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال اوه کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا پرتله زیات شوي دي او ستادي اوس یې فعالیتونه دا دیني زیات شوي دي پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل په همدې ولایت کې.
یعنی ساسی چلتا و سیدلی هسته آوازیت مکتله و اینجوری مطلقا پا کور ناسته وی و نه دستری و نه هم ده دینیز دکر اجازه در لودلا پا دخسی طولنه کی تاسی سنگه و توانه ده چه ده ده دکر اجازه تر لازه کرده در پانتونه پوری و بیالاغی نوروست بلو علایت کی واده و کرده پا دیر رده وایا
ډېر مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه بي راشي دی هغه مور پورې ارتباط لري پلار پورې فامیل پورې د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري که چېرې موږ فکر وکړو دغه نجونې چې مخکې قصه وکړه چې سالي هر څه نه پاتې وي ما چې ورته ډېر خاطه د دې فامیلونو کورنۍ هغه دې ته حتی په بنسټ په ما کتل د پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که په خیل ده د دواړو طرفو هغه به ټول مطلق بې سواده هغوی د درس تعلیم فرض کړه دوی په خوند او په ارزښت نه پوهېدل خو خوشبختانه زه وایم خوشحاله یم خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و ډاکټر دی او مور مې هم دولسم پاسې ده نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل هغوی پاره وشتلې وسم پاره چې ولدونې نور پر مختو کې لوي طریقې نه لوي طریقې موږ باندې تعلیم وکړه تحصیل وکړه موږ لپاره ډیر کوششونه وکړ ډیر زحمتونه په ډیرو خراب شرایطو کې یاد تر دې حد پورې چې ما پلار ته په خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل ورانې لېږي مکتب ته پوهنتون ته وظیفې ته یا څنګه څنګه خو ما پلار مبارزه وسره وکړې ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل نو د دې راز ما د کومې راز ما د درس تعلیم راز په همدو کې دی
خپل بیا څومره کوشش شوی بریا جان خپل بیا څومره کوشش شوی کوم مزمن کې تکړه وې
نو واستاس نه چې فردا جان چې واځم باندې غادي وکم چې د رپورټ لاره مسم کزه وایم مخکې خپل خبرې کې یاد کړم څه د څلورم صف ته دوه سم پورې اول نمبر وم او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځه نه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اته نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم ډېر کوشش مې کړی و اخن تر اوسه پورې ډېر زما تېر وم ډېر کوشش کوم او زما چې د خوښې مضامین وه ساینسي علوم ساینس څنګه نه فارغه یم ساینسي علوم مې ما ډېر خوښ و اوس هم ډېر تعقیبوم ډېر یې وایم ډېر مطالعه کوم
د دې علاقې او شوق تر شا کوم سیلت خو نه و کنه هم داسې وختل دې چې زده کړې وکړې یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې توادار کړې چې من باید لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي اقتصاد سمیږي ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې وخت سنجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ویل یا ډېر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي ځان ته کړه کې چې حداقل دوی ته هغه د خلاصون یوه لار وي تعلیم به یې کولو داسې کوم دلیل خو نه و چې تاسې دومره زده کړو ته تشویق کولی
که چېرته د زړه خبره وکړم زه دایمې زړه خبره کوم تاسو هر څه وایم په زړه وایم تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلې ما هرې خوا ته لاسه اچولی دی زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي دغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي شاته لاړه سم که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایط له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات شي زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم پخپله وتوانېږم پخپلو پښو ودرېږم خپل مشکل پخپله حل کړم بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم ځکه ځین ځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما پخپله حل کړي حتی ما بندوم کس خبر سوی نه دی دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته ځکه وایي که نه ویل کېږي پوهان وایي چې څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وي هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي هغه سرڅراغ وي رڼا وي خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه ان هغه درس تور شپه ښکاری هغه په تشبه کې څل دلای شي هغه که شي دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه سل کولی هغه مجبور دی بل چاته وایي یعنی که زه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګه هغه ته مړ احمد نه دی ورکړی سمه تر ټولو مدل من نه چې زه خپل مشکل په خپل حال کما هغه دا هغه وخت کې چې انسان په هول تجربه ولري تعلیم او تحصیل ولري
د دغه انګیزه چې تاسو سره د چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته دغه احتیاجي او محتاجینو سره اخلاص شي او خپل کار په خپله وکړي دا ډېر ښه ده. او دا ښه ده چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغې فکر او ذهنیت را لویه شي، بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایه، آیا په مالي لحاظ باندې هم داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسي، خاوند پیسو ته یا مثلا نه پوهېږم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډېر سړی ضرورت نه لري؟ او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي؟
بله، زه درته وایم ان تر ډېر حده پورې زه اوس هم خپل کاروبار کوم، دا د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي. او که موږ وایو که نه زه واړم فصیح خبرې وکړم، داسې څه وایم چې هغه ټولې مس قبول کړي، چې خپل لاس په خپل څه ګټلې که صحیح ده، پلار پیسې راکوي خاوند یا ورور را څنګه څنګه، خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندور بې احسانه بې مینته یي. زه دې ته ډېر ترجیح ورکوم، دا ماته ډېر خوند راکوي چې زه پخپله وګټم، حلاله وګټم او پخپله وخورم. تر ډېر حده پورې چاته احتیاج نشم، څومره چې وس یم همدومره کوشش وکړم، همدم په خپلو پښو باندې ودرېږم. ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې، د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ، کور کارونو په اړه ته وایه. تاسو ویل چې واده مو کړی ده، د رسم رواج په اړه به لږ وروسته درنه وپوښتم، د کور کارونو په اړه ته وایه، کور کارونو کې هم تکړه یې که نه؟
دا یعنی دا خو داسې سوال دی ځم که دا بل کس ما په اشتباه سوال وایي شاید هغوی درته رښتیا وایي. بلې، هو بالکل، زه یو 15 کلن زوی لرم، الحمدلله د خدای شکر دی. نو د هغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي. تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې د کور په کارونه کې هم پیاوړی واوسم، بریالی واوسم. مثال که او اشپزی وي، پاکاری وي، صفاکاری، هر څه چې وي زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې، هو
اشپزی کې د څه ښه زده دي؟ بریا، اشپزی کې څه پخولی شي؟
بلې، اشپزی کې زه که درته وایم منتو ما د خوښې غذا ده، ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پاخه یې کړم. او د تر څنګ قابلي پلو، وزبکي پلو،
استاسی د سیمې بیا ډېر مشهور خواړه کوم یو دی؟ کزابل یا کندار دواړه ته مشو، غلطه خلک څه ډېر خوري څه ډېر پخوي، علاوه د غوښې نه وایه؟
کلاس وایم علاوه د غوښې نه څه به وایم. زابل ولایت کې مثال کندار د ځون د طرف ځون کې چې دی هغوی دادو د ایز او سیمه ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو وایي. مثال هلته وریجې پخول په ودونو کې دي، ډېر اوس رواج شوي دي، ډېر اهمیت ورکوي د خوړو ته، د سبو پخول خوړل دوی ته ډېر اهمیت ورکوي. او دو سره سره هغه دودیز پخوانۍ غذا چې هغوی ده هغه شوروا ده، ډېرې خلک خوښوي.
حتماً د پسه شوروا به وي؟
او د پسه شوروا یې ډېره خوښېږي، ډېرې پخوي په مراسمو کې، ودونو کې.
تر کومه حده چې ما د افغانستان د جنوب خلک، کندهار او هلمند او زابل خلک کتلي دي، عموما دوی غوښه ډېره خوري او بیا د پسه غوښه، بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه، سره غوښه. سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډېره وي نسبت د غوا نه. نو دا ما کتلي دي هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته ووایه، واده څنګه ده؟ پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي؟ ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی. 15 لکه دلته یې که چیرې یوه کونډه یې فرض کړه که نه، یو څوک داسې هسه واده کوي چې هغه یو بل چا پرېښي وي، دوی واده ورسره کوي. د هغوی هغه کمترین ولور 4 لکه دی، خو که چېرې څوک وغواړي چې د باسواده چې سره واده وکړي، پیغلې سره واده وکړي، 15 لکه، 1 لکه، 6 لکه اوس هم همدا ولور دی. هلته نه جمهوریت کې پخواني وختونه کې پخواني نظام کې ښه وو، ځوانان ښه وو، کار ورته پیدا کېده، کسب وو، روزګار وو. تر ډېره حده پورې دی زړه شپی واده ته ولور ته جیب ولور ته کولی شي. خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی، پیسې نه لري، کاروبار روزګار خراب دی، داسې مجرد پاتې دی. دوی واده کول ته بېخ زړه نه شي کوي، ځکه کاروبار نشته دی. دوی چې کوم وظیفه سې لرلې هغه پرې بندې شوې. حتی دوی نسي کولی چې یو شخصي کاروبار ځان ته، دوی دومره سرمایه نه لري چې ځان ته شخصي کاروبار مثال پرانیسي. نو ولورونه په دغه طرفو کې موږ چې دي نسبت نورو طرفو ته جګ دي، لوړ دي.
تاسو ول چې باسواد انجنیر سره واده کول څنګه دی؟ په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد انجلی سره سړی واده وکړي، ځکه کله کله داسې وي چې کله انجلی باسواده شي، زده کړې ډېرې شي یا کار کوي له کوره بهر، یو ډول سړی ورنه یریږي، یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي، یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډیره، یا د نورو خلکو سره ناسته ولاړه ډیره، د زړه نښه کوي. جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواده نجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې؟
بلې، تر ډېره حده پورې فرق لري. فرق لري، داسې فرق لري. مثال چیرته د هلک فامیل خپله هلک سیوادار وي، هغه پور تکړه وي، د هغوی فامیل سیوادار وي، فرض کړه که زه هم که یو بل اصطلاح کار کوم مشکل فکر وي، هغوی تر ډېره حده پورې همداسې یو کس وي، داسې نجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي، د دوی په شان مثال فرهنګ ولري، تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی، فرض کړه یا همغسې د یو مثبت فکر خاوند وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم، هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي، یا هغه یو بل داسې یو کسب کوي چې هغه مطلق مثال د سواد دایرې وتلی وي، د هغوی پلار مور بې سواده وي، یعنې فرض که د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي، هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې کېږي چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري، کار لري، هو زړه نه ورته شوي. حتی که چېرې زه وایم که چېرته مفته هم ورکوي، خوشي هم ورکوي، دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی د واده کولو تصمیم نه لري، او نه ورته مخ ورته راضي کېږي، یعنې زړه نه ورته ښه کوي. فرق لري، هغه فامیلونه چې خپله سواد لري، خپل هلک هغوی غواړي سواده په خپله خوله واچي. زه مثال فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم، زه خپله سوادار یم، زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي، ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي، نه یې کړی، خو بعد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري، په هېڅ وجه مخکې ته خپل خبرې کې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي، په داس فامیلونو پسې، په داس نجونو پسې، په داس پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګوره، دا نجلۍ وزي بیرون ته مثال وظیفه کوي، درس کوي، تعلیم کوي، زړه نه ورته ښه کوي.
بیا د واده نور دودونه په اړه ته ووایه، واده مو څنګه وي، څو ورځې وي، څومره مصرف کوي؟ د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي، هغه پیسې ځان سره ساتي که نه؟ نجلۍ ته څه جزیه په کې اخلي؟ دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دي په زابل ولایت کې، مین که چیرې دودونه خو مختلف دي، ځکه په زابل داسې ولایت ته فرده جانه چې د مختلفو قشونو او قومو خلک ورته راځي، په کې اوسېږي. خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم، ولور خو هغه دی شپږ لکه افغانۍ دی، ولور دی، دا پیسې د هغه فرق لري. پلورونه ستا دي چې ټوله پیسې اخلي، د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي، کور واخلي، مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلورونه بیا ستا دي چې په نیمایي ورکوي، نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه، نیمایي مصرف کوي. او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستا دي چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي، یا ټولې نجلۍ ته ورکوي. موږ دا خپله واده چې دی، دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي، چې بلې وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریز شپه یې جلا وي، بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي، دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کوره د پلار یې کوره یې وباسي، بیا نو په هغه شپه چې کوم ورځ چې وباسي د خپل کوره یې پلار، بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کېږي. په دې سار بیا پسې تخمي ورته وایي، که څنګه مور درېیمه ورته وایي، وایي درېیمه یې ده، بیا نه په هغه درېیمه باندې راځي، ناویم راځي، راوباسي، ټوله د کلي ښځې راټولېږي، خپلوان دوستان قریبان، ناوې ته چا پیسې راوړي، چا کالي راوړي، چا طلا راوړي، بس خدای وس چا څه راوړي، هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه زه وایي تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي.
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي؟
فرق لري، دغه د ناوې په کور کې چې ما ویل د نکلس شپه نیول کېږي، فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا وي، خو تر ډېره حده پورې ډېر کس مصرف چې دی لکه وایم په 0% کې 80% ټول د زوم د خوا دي، زوم د خوا ورکول کېږي.
کدام راته وایي چې د کندهار او زابل د ښځې، بخصوص د کندهار ښځې چې دي،
په غاړو کې ډېرې تکړه دي، ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي، کندارۍ غاړې ورته وایي. تاسې خپل هم خیاطي کوئ زده مو ده، په دې راته ووایاست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا زابل ولایت هم دی، خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی. خامک، دوزی، غاړې، د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان درته ووایم، امام خامک دوزی زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم، چې خیاطي بخشونه هم فرق لري. خامک دوزی ده، اوګان دوزی ده، چرمه دوزی ده، مهره دوزی ده، د عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې دی، زه خپله محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا ورتای کنه ماکسی چې جوړوي، یا زه چې کله دا ګنډ افغاني د پاره زه خپل کالي زه خپل په جوړو ماشین باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پکو، کومره دوزی کچرمه دوزی، بیا زه بل کس ته ورکوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري. چا څوک کومره دوزی فرمایشو کې هغه پکې څوک وایي چې نه زه چرمه دوزی کوم، هغه کسان جلا دي، ټول هر یو خپل لاسي کار پکې، هر یو خپل کار او مسلک دی، هر یو جلا.
او د دغه پړه ته وایي ساسي د خپل کاروبار چې دا ونه موکړه، تاسو اوس هم کار کوئ، دام پم دی برخه کې ده ګټه شته؟
بلې، دا د خیاطي په بخش تاسو سوال
وکړئ. و ام دا یادم،
زه خدای خداستې فرده جانې دا په فرمایشات پورې ارتباط لري. زه تقریبا تر ډېر خاطر فرمایشات ډېر نه اخلم، په دې خاطر زما خپله روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم زما زیات دی. که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم، طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د دې ګټه عاید هم زیات دی. فرمایش پورې ارتباط لري، نظر فرمایش، نظر شته په کار کولو، مثال په کارکردګۍ پورې ارتباط لري. خو چون زه مصروفیتونه یې ما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم، آنلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژه کې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم، خو داسې ډېر وخت داسې خاص نه دی ورته ورکړی.
د افغان نجونې اوس په پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ، یا کوم بخش کې که افغان نجونې کولی شي کار وکړي، یا لارښوونه ورته لرئ؟ له تاسې اورم.
بله، بالکل. چون زه خپله کس هم چې مار مخکې حضورې شکل وظیفه کول، درسونه مې ویل، خو هر څه بند شول. امید مې د لاسه ورنه کړه، اوس مې د لاس نه ورکوم. یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چې نورونه خو شکر دی الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، څه مخه نه دي نیول، صاحب خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی هم همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله ما خسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلاً آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم. حضوري شکل هم ستا دي، خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې تر ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي. چې مثال داسې به نه کوو، تاسو چې غځي باید محرم در سره یې موږ شی اخلو، سودا کوو، محرم غواړي، حتی ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ تنانه پرېږدي. نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس همدې آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی دې هره ورځ کار وکړي، کم کار دې وکړي، خو دوامداره کار دې وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولا وانه سوزدانه کوم. زه دا وایم چې دوامداره کار کم تر هر څه ښه دی.
Oh,